ستړي مشي دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه مروړي دي. تاسو به واورئ چې د جاپان د سونامي تازه حال څه دی. د دې ترڅنګ په کوټه کې د پښتون ولس قامي جرګې په غوښتنه د کاربندیز صورتحال دی او ځینې نور رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه لمخه ورزو شاهین بنیری ته چې د دې محل له خبرونو مو خبر کړي.
اولمبه مهم خبرونه. جاپانی چارواکو یره سرګند کړی دا چې په دې هیواد کې د زلزلې لامل راغلي سونامي بعد تر زرو زیات کسان وجلی وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا په معمر قذافي زور چولې چې بې لزنده دي خپل دنده پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې دیارلس شکمن وسلوال وجلی شوي دي. د پښتون ولس قامي جرګې په غوښتنه نن بلوچستان کې د بدمنۍ پر ضد کاربندیز ترسره کیږي او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن هند له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. جاپانی چارواکو یره سرګند کړی دا چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي بعد تر زرو زیات کسان وجلی وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړي یوازې د هیواد په شمال کې له یو ساحلي خار سندایي څخه ترلاسه کړي دي. د راپورټونو له مخه په سلګونو کسان تر اوسه بې درکه هم دي او همدا ډول د فوکوشیما په سیمه کې د دوو اټمي بټیو په شاوخوا کې اوسیدونکي په زرګونه کسان په داسې وخت کې خوندي ځایونو ته وړل شوي چې دغه بټۍ اغیزمنې شوي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له جاپان سره د غمرازۍ اظهار کړی او د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. په جاپان کې موجود یو پښتون شهریار د زلزلې په اړه مشال ریډیو ته صدا سوای.
خپل ځاني فیکټری کې کار کوم. کرین مو چلولو په دې دوران کې هر یو شي کړنګېدو راغړنګېدو موږ دویم چت کې کار کوم. ما سره بل ملګری د ایران دی. هغه ویره وی زلزله ده. هغه چې موږ دویم چت نه ښکته را کوزیدونه به زما خو د دنیا روانېدو واله ده. داسې یو حال چې څه انبیلیویبل خبره ده.
دا وو د خوشکو شهریار چې په جاپان کې کار روزګار کوي. د امریکا د لویدیز ساحل او لاتینی امریکا په ګډون د آرام سمندر په شاوخوا کې پرتو هیوادونو ته د سونامي خبرداري ورکړی شوی دی. د اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا په معمر قذافي زور چولې چې بې لزنډه دی خپل دنده پرېږدي. په برسلز کې له بیړنۍ سرمشریزې وروسته د اروپایي ټولنې مشر هرمن وین ریمپو وویل چې معمر قذافي یو داسې مشر دی چې خپل ولس په خپل وجني. په دې سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشرانو ویلي چې دوی ټول پر دې سلا شوي دي چې د هغه ټولو لارو چارو جاج به اخلي چې له مخې د لیبیا ولس له جګړې وژغوري. هغې ویلي چې په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ ملاتړ پکار دی. دې مشرانو زیاته کړې ده چې دوی د لیبیا د اپوزیشن شورا ته د قانوني منځګړي په توګه ګوري. د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی ویلي که معمر قذافي د خلکو پر ضد له کیمیاوي وسلې او هوایی بریدونو څخه کار اخلي نو فرانس او برتانیا د دې په حق کې ده چې په لیبیا کې ځانګړي بریدونه وشي. په عین حال کې د معمر قذافي ځواکونو د راسلانوف په سیمه کې مخالفینو پر ضد د ټینکونو او سمندر له لارې بریدونه کړي دي. په دې سیمه کې د مړو شمیر له هغه وروسته زیات شوی دی چې د معمر قذافي ځواکونه سیمه ته د امبولنسونو د تګ مخه نیولې ده. د پښتون ولس قامي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې کاربندیز ترسره کیږي. په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو له خبریال خدای نور ناصر څخه اورو.
د پښتون ولس قامي جرګې په بلنه نن په ټولو صوبو کې کاربندیز اعلان شوی. په دې صوبو کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې، پوځي عملیات، د بلوڅو ځوانانو خراب شوي مړي موندل، په لویو لارو شوکې او د نامنۍ د ځینو نورو پیښو پر ضد هم نن کاربندیز او په 15 مارچ بیا هم په ټولو سیمو کې د لاریونو اعلان شوی.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې ټولو سیاسي ګوندونو د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بی پایلټ الوتکو په دوو بیلابیلو بریدونو کې ټول 14 شکمن وسلوال وجل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پاړه داسې حال راکړي.
دغه بریدونه تیر ماښام تحصیل سپینوام غورستا او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې ترسره شوی دی. د ځایي انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو تحصیل سپینوام نه 25 کیلومتره لویدیځ اړخ غورستا سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی په نښه کړو چې په ترس کې څلور وسلوال په موقع باندې ووژل. 15 منټه وروسته جلیر سیمه کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اډسن په نښه کړو چې له کابله نه وسلوال طالبان دلته ووژل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو
خبرونه کې واوریدل چې په شمالي وزیرستان باندې د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې 14 مشکوک اورپکې وژل شوي دي. په جاپان کې تر زورور زلزلې وروسته د تسونامي څپو یو شمیر سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي.
لایو کاورج فرام اور هلیکاپټر اپ ان نورثرن میاګي پریفیکچر ویر ات تسونامي اوبویسلی کمینګ ان سیورل سویپس.
په کوټه کې د پښتون ولس قامي امن جرګې په غوښتنه کار بندیز دی.
خورور دان مشد سوشل ډول چې ټول بازار دا ټیم سګریټ بلاس کې د ماچس نه لرو په دیوایګ مثال بالکل هر شی بند دی.
په شمالي وزیرستان کې د بی پلوټ الوتکو په برید کې 14 مشکوک اورپکې وژل شوی. دا او نور رپورټونه سره د ونیزو خبرونو اقتصادي نړۍ او شعر او تصوف به در خبرو کړو. له مشال رادیو سره اوسه. اوسم لومړی خبر. تیر ورځ د 8.9 زور زلزله په جاپان کې راغله چې تر دې وروسته د تسونامي څپو د دغه هیواد بیلابیل سیمې په خپل ولکه کې واخیستې. دا مهال هم بیلابیل ښارونه په دغه تسونامي څپو تر اغیز لاندې دي. د آرام سمندر غیر چاپیره یا شاوخوا چې کومې سیمې دي او کوم هیوادونه دي هلته هم خلک چمتو دي چې داسې تسونامي د راتګ امکانات شته. د دې ترڅنګ نا تصدیق شوی رپورټونه وایي چې په سلګونو خلک په دغه سونامي کې وژل شوی دي.
لایو کاورج فرام اور هلیکاپټر اپ ان نورثرن میاګي پریفیکچر ویر ات تسونامي اوبویسلی کمینګ ان سیورل سویپس.
په جاپان کې تیر ورځ یو زورور زلزله راغله چې تر دې وروسته د دې هیواد دننه سونامي راغله ده. او د جاپان د خبری اژانس له وینا سره سم په دې سونامي کې تر اوسه د زورو کسانو د مرګ خبر راغله دي. له راپورونو سره سم په دې پیښو کې د یو شمیر کسانو د ژوبل کېدو خبرونه هم راغلي دي. خو یو څوک هم داسې نشته چې په دې اړه باندې پوره تفصیل ورکړي چې څه پیښه شوې ده، ځکه چې د سونامي څپې اوس هم په بیلابیلو ښارونو کې ښه په پوره زور روانې دي او ټول ښارونه یې په خپله ولکه کې اخیستې دي. جاپان د ټلویزیون یو خبريال د سونامي په اړه په خبرونو کې وویل
A large part of the city has been struck engulfed by this tsunami.
د سندي شهر یو لوی برخه په سونامي کې راګیر ده. پټي او کورونا سونامي له ځان سره لاهو کړی دي. موږ د تاوان اټکل نشو کولای.
We don't know the extent of the damage.
د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان په ټلویزیون د وینا پر مهال خلکو ته ویلي پر ټلویزیون دی د سونامي په اړه رپورټونه ګوري او ځان دې خبر ساتي. هلته په جاپان کې د NHK ټلویزیون د زلزلې ټکانونه خودلې دي او د دې حکومتي ټلویزیون یو خبريالې هم خودلې دي. پر دې مهال ټوله سټوډیو لرزیده.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo.
زه تاسو ته په ټوکیو کې د NHK ټلویزیون له نړیوال سرویسه رپورت درکوم. موږ دلته تر زلزلې وروسته راغلي ټکانونه محسوسو او زه چې دا مهال خبرې کوم نو د سټوډیو دننه برقي بلبونه شوريږي.
During this hour, lights are shaking inside the studio.
په پلازمینې ټوکیو کې د زلزلې له کبله عمومي هوایي ډګر تړل شوی دی او رپورټونه وایي چې په پلازمینې او د دې شاوخوا سیمو کې 4 میلیون زیاتې ودانۍ برېښنا نه لري. د جرمني په برلین پوهنتون کې د ځمکپوهنې د څانګې استاد ډاکټر سرګی شاپیرو وایي په جاپان کې تل زلزلې راځي او د دې لامل دا دی چې جاپان د ځمکې د لویو کاسو په څنډه او په منځ کې پروت دی.
junction between two tectonic plates
Japan da dwo zmakanayu kaso pamanski proti pa hakikat ki Japan da shimali America pr mzakanay kase proti
د شمالي امریکا کاسه د جنوب پر لور ځي او همدا هغه ځای دی چې جاپان پکې پروت دی. د لویدیځ په لور د آرام سمندر کاسه ده او دلته د شمالي امریکا او د آرام سمندر کاسې له یو بل سره جنګیږي، نو ځکه په جاپان کې تل زلزلې راځي.
So this is why Japan islands are always experiencing a lot of seismic activity.
Dr. Shapiro مشال رادیو ته ویل چې تر دې زلزلې ورسته بل انور ټکانونه هم راځي.
So definitely aftershocks will come and also other earthquakes will come.
دا یقیني خبره ده چې نور ټکانونه او نور زلزلې به هم راځي. زه دا فکر نه کوم چې د نورو زلزلو زور به دومره زیات وي، ځکه چې داسې زلزلې چې 8.9 زور لري ډېرې کمې راځي. آن دا چې د جاپان لپاره به هم دا ډېر لوی زلزله وي، کېدای سي په تیرو سلو یا یو سل او شلو کلونو یا لدې هم زیات مودې کې د داسې زلزله په جاپان کې راغلي وي. نو موږ باید په یقیني ډول د قوي تکانونو لپاره تیار
اوسو.
د برلین پونتون د زمک پوهنې څنګه یو استاد ډاکټر شاپیرو لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د تسونامي د خبرداري چې د 350 هوادونو لپاره ورکړل شوې ده په دې اړه د اټکل کول چې څومره هوادونه بل دې اغیزمن شي ډیر ګران کار دی. نو موړې وای د سمندرګي پر تل او د سمندر پر جوړوالي او د سیمه پر زمکني حالت اډانه ده. ډاکټر شاپیرو زیاتوی کېدای شي چې د تسونامي زور تر جنوبي امریکا ورسیږي. تر دې مخکې هم په جاپان کې څو څو واره تسونامي راغلي دي او دا ټکی تسونامي هم د جاپانی ژبې دی چې معنا یې د ساحل څپه ده. په 2004 کې د سماټرا پر ساحل تر زلزلې وروسته تسونامي راغلې وه چې د هند په سمندر کې یې د 400 هیوادونو شاوخوا 2.5 لک کسان وژلي ول. دا جاپان د تسونامي په اړه باندې رپورټ اوریده اوس ورزو د ګلیاز یو رپورټ جوړ کړی د مشال رادیو خبریال دی. په جاپان کې تر دې تسونامي وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او نړیوال ډول باندې د جاپان په اړه اندېښنې څرګندېږي. په بیلابیلو ورځپاڼو کې د جاپان د تسونامي په اړه باندې خبرونه راغلي دي او رپورټونه راغلي دي. د دې ټولو خلاصه درته ګلیاز په دغه رپورټ کې وړاندې کوي.
په جاپان کې د تاریخ له ټولو بدترین زلزلې او تسونامي وروسته امدادي کاروایانې روانې دي او حکومت 50,000 فوجیان زلزله او سونامي ځپلي علاقو ته لیږلې دي. زلزلې که یو خوا ډیر زیات مالی او ځاني زیان اړولې دي، نو بل خوا د جاپان اټمي بټو چې د هیواد یو په درېمې برخې ته بجلی ورکوي بندې شوې دي او نړیوال ورځپاڼو د جاپان اټمي بټو نه تابکاري اخراج باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکي چې د اټمي بټو یخ ساتلو نظام د زلزلې له کبله وران شوی دی او چارواکو خبرداري ورکړي دي چې لکشان تابکاري مواد د اټمي بټونه کېدي شي. ورسپانه نیویارک ټایمز د جاپان جوهري توانای کمیشن د چارواکي د خلیلي کې چې دایچي کې دوه اټمي بټو کې د یو نه اخراج ممکن دي. د ټوکیو پوهنتون پروفیسور نایتو سکیمورا وایي چې دغه اټمي بټي په کامیاب توګه بندې کړې شي ودي او ډیر لږ مقدار کې اټمي سونګ ویلې شي ودي. دوی په خلکو زور راوړو چې د صبر نکار واخلي. ورسپانه لیکي چې دایچي اټمي بټي خور شو 15,000 اوسیدونکو د علاقې څخه وستلې شي ودي. نیویارک ټایمز ورسپانه د چارواکو د خولې زیاتوي چې د اټمي بټو نه به لږ مقدار کې تابکاري مواد په هوا کې پرخودي شي چې بټي د نور زیات نقصان نه خوندي وساتي. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې جاپان حکومت د خالی پورس په دوه اټمي بټو کې د تابکاري لقبله ایمرجنسی اعلان کړی دا. دایچی او داینی اټمی بټی چې د ټوکیو نه 1.5 میل لري دي اوس په بیټری باندې د یخولو نظام کار شروع کړی دی. همدغه شان د امریکای یو بل ورسپانې واشنگټن پوسټ د ټوکیو الیکټریک کمپنی د چارواکو د خولې لیکي چې په دوه اټمی بټو کې درجه حرارت د کنټرول نه بهر شوی دی او په بټو کې د فشار کنټرول نظام هم ګډوډ شوی دی. واشنگټن پوسټ د امریکای د جوهري توانای یو کارپو د خولې لیکي چې دا ډیر کړکېچ حالات دي او دا بټۍ اوس له استعماله بهر شوې دي. د ټوکیو بجلی ورکوونکي کمپنی د بټونو د ګیس اخراج فیصله کړې ده چې مقصد یې دننه درجه حرارت یخ ساتل دي. ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما په خبری غونډه کې د توانای وزیر سټیون چو ته جاپان سره په دې لړکی د مرسته کولو خبره کړې ده. بلخو د جاپان سرکاري ټي وی ان ایچ کے او بل چینل ټي بی ایس په فوکوشیما اټمي بټۍ کې د چاودنې راپورونه خپاره کړي دي. په چاودنې کې یو څو کارکوونکي ژوبل شوي دي. د جاپان سرکاري ټلویزیون په فوکوشیما سیمه کې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې ده چې د اټمي بټۍ نه دی لري اوسي.
د تاسو د جاپان د سونامي په اړه باندې رپورت واورید، تاسو د بیلابیلو ورځپاڼو هغه رپورټونه خلاصه واورید چې ګلایز درته وړاندې کوله چې د جاپان د اټومي بټیو په اړه باندې پکې ځانګړي معلومات ول. په جاپان کې یو پښتون د شهریار خان نومیږي او د شهریار خان سره زموږ خبریال اسرار العالم مومند یو مرکه کړې ده او ترې نه پښتنه کړې ده چې هلته حالات څه دي. نو شهریار خان ورته په جواب کې ویلي،
یار جی مونږ په دې ټیم کې مونږ کار ټیم او بخو خپل ځاني فیکټری کې کار کوم. په دې دوران کې ما کرین چلولو خپل ځاني کرین مو چلولو په دې دوران کې هر یو شي کړنګې دوه راغلنګې دوه موږ دویم چت کې کار کوم. ما سره بل ملګری د ایران دی، هغه ویل وی زلزله را او هغه چې مونږ دویم چت نخ کړه را کوزی دونه بس هغه خو یې د دنیا روانې دوه والا دا سی او حال چې سو ان بیلیویبل خبره را توک نه مانی دا کمل ملک چې څنګه طوفان ناشي دا اونه مونې را او باسیری دا سی او حالو بس مونږ خو الله الله چغه والو چې الله مدد یا الله مدد دا سی بس یو حالو دا سی حالو چې دا ستنی د بیجلی دا ستنی چې کمی دی دا وی خو دا وی حالو چې مونږ به بس دا زمکه له سړي راتلې فل حالو سم لکه نن هم تقریبا د 12 بجو پورې دا اعلان نه پټو کیو کې کیږي چیرې د سونامي خطر شته.
دا غي د پر خلک څه کې لګی دی دغه نه د بچکیدو لپاره؟
دا غي نه د بچکیدو لپاره او تقریبا اکثریت خلک چې کم دی کنه نو واړه واړه کم چې د سمندر نه دی او واړه واړه سیندونه وخکې وي نو زیات تر هغې وي چې را دې سیندونه سره د دې نه زیات تر تاسو اخوا شئ د سمندر د سایډ نه هم اخوا شئ کوم چې سمندر په غاړه چې کوم سایډونو باندې کوم آبادي ده هغې ته دا بار بار لکه هیلیکاپټر هم لګیا وي تقریبا کسان بار کوي کنه زیات تر کسان لګیا وي محفوظ علاقې چې کومې دي هغې ته وباسي.
اوس چې کومه ده د حکومت لخوا څه هلې ځلې روانې دي او نورې امدادي کارونه څرنګه روان دي؟
حکومت چې کوم دی زه به دا ووایم چې اوس دې ټیم کې زه نیسته ناست یم خبرونه شروع دي کوم چې دی این ایچ کے چینل دی هغې باندې لکه امریکا هم تقریبا سو 200 ریسکیو کیوی شي سبا ماښام یا سبا سهاره پورې راشي. آسٹریلیا هم تقریبا 72 ریسکیو ماښام پورې برورسي. تقریبا جاپان په دې ټیم کې 30 کانټری نه امداد هوسته دی په دې دوران کې حالات داسې دي.
او خپل د هغوی لخوا څه هلې ځلې روان دي؟ د هغوی چې کوم خپل امدادي کارونه دي هغه څنګه روان دي؟
خپل امدادي کارونه چې کوم دي نو هغوی تقریبا 100 ریسکیو هلیکاپټر دي ټول لګیا دي په دې ټیم کې مصروف دي. کم کسان چې پسو دي کم کسان چې لاشونه پراته دي هغې په دغه کې لګیا دي کنه اوس دې ټیم کې بار بار دغه ورکوي کنه چېرته د بجلی هم یو دماکو شوه یو ټنل کې خو لاپه ټنل لګي چې کوم ځای کې وشوه اوس آپشن ورکوي چېرته کیدی شي ګیس هم بند شي.
دغلته کې اوس تاسو څه وینئ چې په موجوده حالات کې دا خلک د څه قسمه ستونزو سره مخ کېدی شي؟
موجوده حالات کې داسې دي چې یار د خوراک هم مسله ده کم حالاکي چې کوم دین د جاپان زیات تر د سبزیانو مبزیانو یا د غوښې مخې تقریبا ټول فوډ هم د دغه علاقو نه راځي. جاپان ټوکیو ته تقریبا سپلای دغه طرف نه کیږي. په جاپان غونتې ملک کې په ټوکیو کې زه بیګا یو معمولی غونتې بریډ پسې ګرځېدم په سټورونو کې بریډ غونتې نه پیدا کېده داسې یو حالو بس چا سمونته هغې ځان له تختولي وو.
شیرر خانک دا راته وایي چې په جاپان کې کمې ښارونه دي کمې سیمې دي چې هغه زلزلې ډېرې اغېزمنې کړي دي او ډېر متاثره کړي دي.
ایباراکی پراوینس دی چې په دې کې تقریبا زمنګ د پیښو د خلکو لیډ دی د پاټو کسان هم پاکستان بل فوکوشیما پراوینس دی چې په دې کې د پاکستان تقریبا زمنګ د پیښو د خلکو لیډ دی. دا غي نه علاوه چې په کوم ځای کې دا زلزلہ راغلی دا هوکایدو شو. هوکایدو هم یو پراوینس دی یخ علاقه ده ان ټیم پکې ووري په دغل سکیم د پاکستان د خلکو زیات تر لیډ دی. تقریبا دا زلزلہ چې راغلی دا نو دغه ځینو زیات تر غریب علاقې دي.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسائیسو کورتیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی په ورځ اوریدلای سي.
تا تاسو مشال رادیو ته غوږیست او اوس یو بل خبر ته ورځو. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې پرون ماښام یو امریکایی بی پیلوټه الوتکې مشکوکې بی پیلوټه الوتکې په برید کې د دیارلسو مشکوکو اورپکو د مرګ خبر راغله دی. دا یادونه ورده چې په شمالی وزیرستان باندې په بیلابیلو وختونو کې د بی پیلوټه امریکایی الوتکو بریدونه کیږي او دا بریدونه په تحصیل سپینوام او تحصیل میر علی کې بیګاش په ترسره شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه بریدونه تیر ماښام تحصیل سپینوام غورسته او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې د وسلوالو په دوه بیلابیلو ګاډو باندې ترسره شوي دي. د ځایي انتظامیې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو تیر ماښام په کم شپږ بجې تحصیل سپینوام نه 25 کیلومتره لویدیځ اړخ افغانستان پولې ته نږدې غورسته سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی په نښه کړو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې څلور وسلوال په مکا باندې ووژل. دوی زیاته کړه چې دې برید نه 15 منټه وروسته شپک بجے بے پائلوٹ الوتکو د تحصیل میرلی بازار نه 15 کیلومتر اسویلی اڑختہ جلیر سیما کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اڑسن پنه خاکړو چې ورکه ګن شمیر وسلوال سپارو او ور باندې اتا پوره میزایل وروتو غول چې لکابل نه وسلوال طالبان تلتا اوجل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې 14 وسلوال طالبان وجلې شوې دي. تر دې دمه ځایي انتظامی او آزاد سرچینو لخوا دا تصدیق نه دی شوی چې وجل شوی وړه ځایي وسلوال دي او که بهرانی وسلوال هم پکیشتون لري. یاد دی وی چې سوبره وړاندې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پاکستانی عسکرو کمانډان جنرال غیور محمود خبریالانو ته د سیمې امن امان په اړه د یو بریفینګ په دوران کې ډرون بریدونه په قبایلی سیمو کې موثره ګرځولې وو چې وروسته د پاکستانی فوج ترجمان میجر جنرال اتر عباس ویلي وو چې د جنرال غیور محمود دا خبره د سیاکو سبق نه بهر ده او په دې اړه چې د سیاسي حکومت سم واقف دي فوز هم هغه موقف لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
چپ شم کوایم چې څنګه یار تا خایم.
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان يم د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. په بلجیم کې تیر ورځ د ناټو د دفاعي چارو وزیرانو غونډه وه چې په هغې کې د افغانستان په اړه باندې بحث وشو. دغه دوه ورځنۍ غونډې لومړۍ ورځ د لیبیا حالاتو ته ځانګړې شوې وه او بیا پرون په دې باندې خبرې وشوې چې افغانستان کې دننه د کومو ولایتونو د امنیت ځواک د افغانستان ملی اردو ته وسپارل شي او څنګه طریقه به وي او په کومې طریقې باندې به بهرني ځواکونه په ورو ورو له افغانستانه وتل پیل کاندي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د جولای میاشتې به د امریکا پوځیان چې په افغانستان کې دي هغه به له افغانستانه وتل پیل کاندي. اسرار العالم مومند د مشال رادیو خبریال په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې دا واورو.
د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو پرونی غونډه افغانستان ته ځانګړې کړې شوې وه. تما سرګندېدا چې د غونډه کې بعد هغه ولایتونو او ولسوالو نومونه اعلان کړی شي چې لومبې به پکې افغان ځواکونو ته د امنیت واک سپارنې عمل پیل کړي. ولې د ناټو مشر اندري فوغ راسموسین وویل چې افغان ځواکونو ته د امنیت د واک سپارنې حتمی منصوبه به د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د روانې میاشتې په 21مه نیټه اعلانوي.
افغان ځواکونو ته به د امنیت سیمواري هله سپارل پیل شي چې کله یې افغان حکومت منظوري ورکړي او زه افغان چارواکو ته د ایساف ځواکونو د پریکړه رسول غواړم چې افغان ځواکونو ته د امنیت ذمہواری سپارنې پر رسمي ډول اعلان به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روانې میاشتې په 21مه نیټه کوي. دا به د امنیت با ثباتی او ذمہواری لحاظ سره د افغانستان د نوي دور پیل وي.
دا چې د پاکستان په ګډون ګوندی هیوادونه په افغانستان کې د امنیت راوستو په لړ کې څه کردار لوبول شي په دې اړه د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک مشال ډیو ته ویل.
ګاونډی هیواد پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی وي چې دواړه هیوادونه د یو خطر سره متوجه مواجه دي او دیوی خانه تهدید کی او دیغو خاطر دی دوی دی مشترک و مسایی و او همغاگه و ضرورت و ارتیا نسبت هر وقت نه زیادتر موجود ده نو هیله ده چه په دې لار کې څه پرمختګ وشي.
دا چې افغان ځواکونه د دې جوګه دي چې په روان کال کې د هیواد د امنیت ذمواري پر خپل غاړه اخیستل شروع کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د ایساف یا د سوله ساتونکي ځواک ویاند جوزف بلارس ویل
د دې ساده ځواب دا دی چې هو موږ په دې مطمئن یو چې افغان ځواکونه به په دې خوشاله وي او چمتو هم دي چې د 2014 کال تر اخیره پورې به د امنیت ذمواري پر خپل غاړه واخلي او د دې ثبوت دا دی چې د 2018 کال د اگست په میاشت کې د کابل ذمواري افغان ځواکونو ته سپارل شوی و او دا رنګ افغان ځواکونه د دې جوګه او ذمواره پاتې شوی دي چې په کابل کې د امنیت ټینګ ساتلو دنده ترسره کړي.
The Afghan security forces are able and are responsible for providing security in Kabul.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم مردګوای که څه هم ناتو هیوادونه د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپاري خو د نوموړي په خبره د 2014 کال نه وروسته به هم د ناتو هیوادونو لخوا افغانستان سره مرستې جاری وي.
ټول د ناتو هیوادونه او د ایساف ملګري ټول په دې مورد کې کاملا اعتقاد لري چې د دوی مرستې به د 2014 کال نه وروسته هم ادامه ولري. نو دو خاطر باید هیڅ څوک هم خپل زړه خوښ نه کړي چې دا ځل به لکه په یمن لسیزه کې نړیواله ټولنه افغانستان بیا یوازې پرېږدي.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت واک سپارنې ورستو د گاونډي هیوادونو ذمہواری جوړیږي چې د افغانستان د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپلې هلې ځلې ترسره کړي.
د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان د امنیت په اړه باندې ناتو د دفاعي چارو د وزیرانو د غونډې رپورت اسرار العالم مومند نموریدو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او نن په کوټه کې په بلوچستان کې نن د پښتون ولس قامي جرګې په غوښتنه کاربندیز دی. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د نننی کاربندیز اعلان د دې میاشتې په اومه نیټه د پښتون ولس قامي جرګې په بلنه د ټولو سیاسي ګوندونو تر یوې ورځنۍ غونډې وروسته سوی و چې د سیاسي ګوندونو په شمول تجارانو د ترانسپورت اتحادیو او وکیلانو هم پکې ګډون کړی و. سره له دې چې په کوټه کې کاروباري مارکیټونه تړل سوي او ټول بازارونه بند دي، له چمن سیمې څخه مې له یو دکاندار څخه د همغه ځای د کاربندیز په حق له وپوښتل. د نوموړي په وینا په چمن کې هم تجارتي مارکیټونه او بازارونه تړل سوي دي. له لورلای سیمې څخه یو دکاندار کابل په یاد سوي ښار کې د کاربندیز په حق له بیا هم د ټلیفون پر کرښه داسې راته وویل. بلی خواته می د بلوچستان سیمې له لوی ښار خوزدار څخه له یو دکاندار عطاوله محمد زی څخه په خوزدار کې د کاربندیز حال واخیست. خوزدار دا وخت ټول بندې او ټول تجاران په همدې خوښ دي چې د دې نه امنه یې مخه ونیول سي، ځکه چې دلته په خوزدار کې مخامخ په سپین ورځ دکانداران تښتول کیږي او د نه امنه نور پیښ کیږي چې هم نن یې په ضد ټول صبح په احتجاج ده. په دې سربیره د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال راډیو ته وویل په ټولو پښتني او بلوڅي سیمو کې په یوه غږ کاربندیز سوی او ټول تجارتي مارکیټونه تړل سوي دي. سره د دې چې نن کاربندیز روان دی، خو د همدې میاشتې په 15مه نیټه به بیا هم په ټولو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په پېښور کې 3:30 بجې دي. شاهین بونیری به د مشال راډیو خبري سرټکی واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. جاپانی چارواکو یې سرګند کړی چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وجلی وي. دا اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا په مومر قذافي زور اچولې چې بې له ځنډه دې خپل دنده پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې 14 شکمن وسلوال وجلی شوي دي. د پښتون ولس قومي جرګه نن په بلوچستان کې د بدامنې پر ضد کاربندیز ترسره کوي او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن هند له جنوبي افریقا سره لوبه کوي.
تحصیل شاهین بونیری د مشال راډیو خبری سرټکی واوریدل. اوس د اونیزې خپرونې صوفي تصوف او شعر وخت را رسیدلی دی. په دې خپرونه کې به تاسې د تصوف له لارې د مذهب د او د شعر په اړه بیلابیل معلومات له بیلابیلو صوفیانو له بیلابیلو عالمانو سره خبرې اورئ، او په هغې رڼا کې به تاسې دا هڅه هم وګورئ چې صوفیزم یا تصوف په سیمه کې او په نړۍ کې د سولې راوستو په ترڅ کې څومره ګامونه پورته کولی شي. احمد شاه زمي دغه خبرونه جوړه کړې ده او راځي چې واورو چې نن یې په دې خبرونه کې څه راوړي دي.
تصوف تر اسلام وړاندې هم په ټول الهامي مذاهبو کې خپل ځانګړی رول لوبولې دي او خلک یې تر خپل اغیز لاندې راوستلې دي. په هر مذهب کې د تصوف لارې بیلې وي او پیرویانو یې د هغه مذهب په دایره کې ځان ته خپل عبادت لرله. خو کله چې د اسلام دین راغلی نو تصوف دلته هم د ځان لپاره ځانګړی ځای پیدا کړی او بیا وروسته یې د وخت په تیریدو سره یو منظمه بڼه خپل کړه. له دوهمې هجري پیړۍ څخه نیولې بیا تر نن ورځې پورې چې څومره صوفیان تیر سوي دي او هم څومره نوي سلسلې یا طریقتونه رامنځته سوي دي، ټولو له اسلام سره د تړاو درلودلو او د خدای د وحدانیت خبره کړې ده. د تصوفي سلسلو ټول شیخان ځان د اسلام په لوی دایره کې رانغاړي او مقصد هم هغه یو بیانوي چې د نفس تسکیه وکړي او ځان و خالق ته ورنږدې کړي او د هغه رضا ترلاسه کړي. صوفیان په دې نظر دي چې تصوف په عمومي توګه یو داسې لار ده چې ښوونه اسلام کړې ده، خو د وخت په تیریدو سره ځینې داسې تصوفي سلسلې جوړې سوې او داسې لارې پکې راووتي چې هغه ځینې علماو په ظاهره ښه نه ګڼل چې دا د شریعت خلاف دي، خو په عمومي ډول د تصوف ټول اساسات د اسلام پر بنسټونو ولاړ دي. دا پښتنه چې مکله په لاهور کې د دینی علومو لښوونکي شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطي څخه وکړه چې د اسلام له نظره تصوف څه مقام لري، نو هغه داسې ځواب راکوي.
تصوف لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه، په قران مجید کې په احادیثو کې یعنی صحیح سند احادیث د صوفي لفظ استعمال نه لري. په اسلام کې چونکې د احسان بنیاد څنګه د بخاري شریف حدیث دی چې جبریل راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه د ایمان، بیا یې پوښتنه وکړه د اسلام، بیا یې پوښتنه وکړه د احسان. نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل ول احسان څه ته وایي؟ هغه ول احسان دې ته وایي چې ته د الله تعالی دغه شان عبادت وکړه لکه ګویا ته یې وینې، او که چیرې ته یې نه وینې نو دوی خو دې ویني. ودغه احسان ته وروسته نوم تصوف ورکړل شوی. نو لہذا په اسلام کې خدای احسان ډېر لوړ مقام دی.
نو د احسان مقام لکه مثلا چې خلک اوس مثال ورکوي یو سړی د بل چا نوکری کوي درې ګنټې نوکری کوي او د ده درې ګنټې وخت خو دا درې ګنټې وخت دوه نقصانه کوي کدی کولی شي یو دا دی چې دا وخت په فضولو شیانو سر کړي او یو دا دی چې ټیک یې سر کړي مګر دغه وخت سر کړي نو احسان موږ ودې ته وایو چې تر درې ګنټې زیات وخت سر کړي او په بشپړه توګه کار وکړي کار کامل وکړي او وخت زیات ولګوي ودغه ته موږ احسان وایو نو کوم خلک چې د خدای عبادت تر فرایضو زیات کوي زیات وخت ورکوي او په ښه طریقه یې کوي ودغه ته احسان وایي نو دغه د احسان بنیاد خو په شریعت کې لري لکه د وجې دوی وایي د تصوف بنیاد په قرآن او سنت کې شته موجود دی مګر په دغه باندې ځینې خلک د تصوف بنیاد نه مني وسني خلک مثلا لکه اقبال وایي دا زموږ د هندوستان مشهور ډاکټر اقبال له نولس سوه یولس زره تر نولس سوه نولس پورې هغه کوم چې د تصوف مخالف ماته شوی دی نو د هغه په ځینو خطوطو کې دا لیکلي دي وایي تصوف یو بیل بوټی و خلکو راول د اسلام په چمن کې یک شی شو دغه چې د ده سره بیا نور خلک هم شته هغه ځینې خلک دا خبره کوي زما دا خیال دی چې دغه خبره ته خلکو محققینو اعتبار ورکړی نه دی اکثر خلک تصوف د قرآن حصه مني د احادیثو حصه یې مني اوس به دا جدیدو خلکو کې جاوید غامدي دی هغه د ده خلاف باقاعده کتابونه لیکلي دي هغه هم دا وایي چې د اسلام متوازی مقابل دی د اسلام حصه نه ده د اسلام جز نه دی متوازی او مقابل دین دی د اسلام لہذا د دې په شر کې یو اعتبار نشته خو دا خبره لکه ما وویل چې مضبوطه خبره نه ده وزن نه لري
د تصوف مقصد د نفس تزکیه یا پاکوالی او د خدای صفات بیانول او هغه ته ځان رسول دي په اسلام کې چې می د تصوف د مقام او ارزښ په اړه کله په کابل کې د تصوف لڅیړونکو عبدالباقی هلمن غزنوي څخه وپوښتل نو هغه وایي چې د تصوف او اسلام مقصد یو دی او ترمنځ یې توپیر نشته
د اسلام نظر په کلام الله مجید به وایي چې یو زکیوم یعنی تاسو خپل نفسونه تزکیه کوي تصوف د نفس تزکیه او د قلب یا زړه تزکیه دی او الله پاک په کلام الله مجید کې وایي چې واذکر الله ذکرا کثیرا ان تاسو ذکر وکړئ کثیر دی الله پاک تصوف بل شی نه دی فقط ذکر دی الله همیشه په هر حال یعنی په هر نفس سړی باید د الله ذکر وکړي یعنی د خدای هیر نه کړي او ضرورت یې همدا دی چې سړی خپل یقیني ایمان ته رسوي قلبي اطمینان ته یې رسوي قلبي سکون ته یې رسوي او په اسلام کې د تصوف او عرفان شروع دی حضرت نبی صلی الله علیه وسلم غار او راک چې دی د حقیقت په لټولو کې مصروف دی د باسط نه مخکې د نه مخکې شلی پیغمبر شي مغه خلوت چې دی ناس دی فکر کوي تصوف یو اصل ذکر نه اخوا فکر دی
د تصوف للارې انسان تقوا او پرهیزګاری خپلوي او له ګناهونو څخه د ځان ژغورلو هڅه کوي په کوټه کې د تصوف او فلسفي علومو ښوونکی پروفیسور محمد شفیع آغا د تصوف او اسلام ترمنځ د تړاو په اړه وایي چې تصوف انسان ته تقوا ورشي او باطن یې له ګناهونو څخه پاکوي او اسلام هم دغه کار پر مخ بیایي
په دې کې خاص خبر ده چې بعض خلک پر تصوف نیوکه کوي او دا وایي چې دا بدعت دی او په دې کې ماشان مشرکانه دي هغه د نهان او جاهل خلکو په وجه په واقعي د څه شیانو انېزش شوی دي لیکن حقیقي تصوف حقیقي ارشاد هغه چې نه هم کېږي هغه د تولید او د قرآن او سنت عین مطابق وي طریقت په اصل کې د شریعت باطن دی شریعت د دین اسلام قانون تازه ده پر هغه قوانینو چې عمل وشي کوم روحي کیفیت تاري کېږي هغه روحي کیفیت که تاري شي نو سړی به ځان متصوف وګڼي او موږ به هغه سړی متصوف وګڼو چې هغه زر سره لکه قرآن کې اولیا هغه خلک بللي دي چې اهل ایمان دي او متقیان دي نو که څوک د هغه روحاني او وجداني کیفیت څه محروم وي او په ظاهر پر شریعت عمل کوي دی دې پر خپل عمل باندې نظر ثانی وکړي ولې دی د تصوف او د طریقت څه محروم دي څوک چې د تصوف او د طریقت څه محروم دي دا څه ټول د شریعت پر ظاهر تللی دي دا د شریعت څه محروم دي د تصوف دونه اهمیت دی چې د تصوف په ذریعه او د شریعت په ذریعه سره د استغراق او د اطمینان حل په ذریعه سره شان په دا ادا کېږي چې زما دغه عبادت او پر د شریعت دغه پابندي څونه اهمیت لري او پر ما باندې څونه واضح شو که څوم دی د قبولیت دا وخت نشي کولی د هغه روحاني کیفیت پر د تاریخي نو لکه څنګه چې قرآن وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خود الصلاة ظاهر دي المنز دي المعجز ظاهر دي دا شريعت كدا فحشاء ومنكر دي فراوكر جدي او روحاني سكون عشل انا دي ذكر الله تطمئن القلوب اتمنان دا قلب عشل دي دا كيفيات دي دا مطلوب دي دا طريقات دي دا تصوف
د تصوف د اساس په اړه عام نظر دادی چې دا و بندته هغه څه شي چې د اسلام دین یې ورشي. په هندستان کې د تصوف او ادبي علوم څېړونکو خالق رشید په دې نظر دی چې د تصوف اساس هم له اسلام او د خدای له سپیڅلي کتاب څخه اخیستل شوی دی.
اسلام یو داسې دین دی چې د دغو ادیانو په ترڅ کې په زیاتره پوهانو هغه چې واقعي دین دی هغه په دې اعتراف کوي لکه چې اسلام خپل دیو مکمل آسمانی دین په اسلام څخه شوې دی. د بشریت په ترڅ کې یا د بشریت د ژوند په ترڅ کې هغه نواقص چې په نورو ادیانو کې موجود وو هغه یې اصلاح کړي دی او د اصلاح پر اساس باندې رامنځته شوې دی. اسلامي تصوف هم تر ډېره حده پورې که چیرې موږ لږ ورته دقیق شو او د هغه فلسفي اساس وڅېړو هغه بیا هم د اسلام د مقدس کتاب یعنې قرآن سره په ډېرو مواردو کې بیا تصویر لاندې د هغو د عملي تطبیق دپاره یا د عملي کېدو دپاره تصوف ورکړ شوی دی. همدا علت دی چې اساس یې خورا پیاوړی دی او د قرآني اساساتو پر بنا باندې دی. د دې څخه وروسته موږ چې هر څه لرو د هغو دپاره اساس قرآن او د هغه دپاره سنت او د هغه دپاره هغه ژوند او هغه څه دي هغه ارزښتونه دي چې د اسلام د ستر پیغمبر د هغه د صحابو د هغه د عصر د هغه د تاریخ او د هغه د عقیدې سره تړاو لري. په دې لحاظ په اسلام کې تصوف یا صوفیان یا هغه معنوي چیرې چې په دې برخه کې کار کړی دی هغوی د علم او د پوهې چې د قرآني پوهې پر اساس باندې روزل شوي دي د هغو موقف ډېر لوړ دی. یعنې ساده خبره نه ده
که څه هم تصوف تر اسلام وړاندې په نورو بیلابیلو مذاهبو کې وجود درلودی او د هر مذهب پیروکارانو د خپلو ټاکل سوو لارو چارو سره سم تصوف په کار راوستی خو اسلام بیا و تصوف ته یو ځانګړې بڼه ورکړه او خپل دایره کار یې ورته کښېښوي. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پېښور مشر او د پښتو ژبې او ادب څېړونکی پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې اسلام په تصوف کې یو اجتماعیت او نظم راوستي.
د تصوف تاریخ ډېر زوړ دی. ما د يهودي تصوف خبره وکړه چې الته کې همشته، د عیسائی تصوف خبره بیرته وکړه چې الته همشته، هندي تصوف به درته وایي چې په هغه مذهب کې، بودیست چې کوم دي بودیان دا وایي کګه چې تصوف نه دی په پوره ډول ځکه چې آی کې سزا سي کمی ښکاري، خو هغه هم یو رنگ دی د تصوف. داسې چینی تصوف چې مونږ خبره کوو کنه، د کنفیوشنزم چې مونږ خبره کوو، نو د کنفیوشس چې کومه فلسفه ده، کوم فکر ده، کوم نو هغه چینی تصوف هم په خپل دغه سې په جاپان کې هم شته، د دنیا په هر ملک کې. نو دا ما خو درته وایي چې د حقیقت لټون خو د هر بني ادم وي، خو اسلام دا کمال کړی دی، اسلامي تصوف چې دا انسټیټیوشنلایز کړی، ادارتي رنګ یې ورکړی دی، یو تنظیم یې پکې پیدا کړی دی. ځکه چې زمونږ دا طریقې پیری طریقت چې د طریقت خاوندان هغه ځنه پریکټیس ځنه عملونه ورکوي، ذکر او اذکار ځنه وظیفې ورکوي خپلو مریدانو ته، نو هغه ته بیا درجه بندی دی په هغې کې چې د دې درجې نه بره شي نو بلې درجې ته، بل نه بره شي بلې ته، نو د حقیقت د لټون د لارې تجسس چې کومه لاره ده هغې مقام ته قدم په قدم پوړی په پوړی باندې ورخېږي. نو دلته په اسلام کې نور ځکه هندوان چې دي کاوی په تصوف کې کم سفیان دي، نو معاشره پری دي، وطن پری دي، ځنګلونو ته لاړ شي، دغه صرف د ځان خبره کوي. دغه چې کم دي هر یو تصوف کې، کا يهودي دي او کا عیسائی دي، اسلام دا کار کړی چې په دې کې یو اجتماعیت، یو نظم او تنظیم او ضبط پکې راوستي دي.
تصوف که په هر رنگ او شکل څرګند سوی، خو همیشه د نفس د پاکوالي او خدای ته لنږدې کېدو سره سم د شو خوینو، انسانیت، امن او ورورولۍ د سر کړې دي، او همدغه د اسلام تر ټولو غوره بڼه ده.
ازغه ما کرا پخو کې بد خاصی، ازغی مکرا پخفو کی بد خار ازغی مکرا پخفو کی بد خار چی کوئی پغاڑ لارشی ازغی مکرا پخو کے بدخارشی ازغی مکرا پخو کے بدخارشی ازغی مکرا پخو کے بدخارشی کرد گلو کا چسما دے گلزارشی کرد گلو کا چسما دے گلزارشی
د شعر او تصوف ونیز خبرونه مو اوریدا احمد شاه زمی درته جوړه کړی و او د ازل پدی غږیده چې صوفیزم او اسلام سره څه تړاو لري. تاسو مشال رادیو ته غوږیست او وسم وخت شوه د اقتصادي نړۍ ونیز خبرونه. په دې خبرونه کې به تاسو ووري چې په پاکستان کې حکومت ویلی دی ایم ایف ته چې د نړیوال پیسو صندوق ته ویلی دی چې موږ بس تاسو ټول شرطونه منو او د برېښنا نرخونه به هم زیاتو. د دې ترڅنګ دا ځل په لیبیا باندې په دغه خبرونه کې باس شوه دی. په لیبیا کې له مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي او په لیبیا کې دغه پیښې چې دي د مومر قذافی پر ضد روانې دي. نو راځي چې اقتصادي نړۍ خبرونه ته غوږ شو.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واوري چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ته ویلي ټول شرطونه به یې مني او د راتلونکو مالی کال په بودیجې یا په بجټ کې به نوې مالیه لګوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کیری لوګر قانون کې د امریکا له لورې ورکړل شوی پیسې ورته وفاقي حکومت نه ورکوي. د ونې په هیواد کې د لیبیا په اړه غږیږو له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د استادو ترمنځ په یو غونډه کې پاکستان د ادارې ته ویلي چې د برېښنا یا بجلی نرخ بل وړوي. پاکستان له آی ایم ایف پور پیسې اخیستي دي او اوس د دې ادارې ټول مالیاتي شرطونو منلو ته چمتو دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که پاکستان د آی ایم ایف ټول شرطونه مني نو په هیواد کې به ګرانی لا نوره زیاته شي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو د خبریال سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د پاکستان او آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي صندوق ترمنځ مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشري د خزانه وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د ایم ایف ډلې مشري د مشرق وسطا او منځنی ایشیا ډایرکټر عدنان مزاری کولا. مذاکراتو کې پاکستان د جون پورې د بجلی په نرخونو کې هر میاشت 2% زیاتوالی، د نومبی اپریل نه 15% فلډ سر چارج یا سیلاب ټیکس لګول، سپیشل ایکسایز ډیوټي 2% نه په زیاتولو 2.5% کول او راتلونکو بجټ کې د آر جی ایس ٹی یا فارم جنرل سیلز ٹیکس منظوری ورکولو باور ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې آی ایم ایف غواړي چې پاکستان کې په مختلفو شیانو ورکړی شوی سبسیډي یا مراد ختم کړي شي. ولې د دې سبسیډي ختمېدو سره به ملک کې ګرانی نوره سیوا شي او موجوده حالاتو کې ولس د دې جوګه نه دی چې نوره ګرانی برداشت کړي. د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب مشال ریډیو ته د آی ایم ایف سره د پاکستان د مذاکراتو په اړه خپل فکر صدارنګ بیان کړو.
مذاکرات کې دا آی ایم ایف دا غړو سره کومه خبرې شوې دي یو چې کوم باور ورکړی دی یا چې موږ د بجلی قیمتونه دی واکو یا سبسډي به موږ وټراکو نو تر بل ځکه زیات ښکاری په خلکو باندې دا غوې وځه دا په مارکیټونو کې د سیزنونو قیمتونه ډېر زیات ختلې دي. ټول دنیا کې موږ دا آی ایم ایف هغه پالیسۍ نه وګورو نه هغه ټولې غلطې دي. ملکونو ته وایي چې تاسو چې کوم دی د کم ځای نه پیسې پیدا کوئ سود ورکوئ دي یعنی د سود سره چې کومې قرضې واپس کوئ دي. هر هغه د پاره آی ایم ایف کوشش کوي ملکونو ته وایي چې تاسو خپل عوام باندې بوج واچوئ خپل عوامو نه سبسیډیان واپس کړي. مسله دا ده د ملکرا چې آی ایم ایف چېرته کې حکومت ته دا نه وایي چې په مالدارو خلکو باندې ټیکس ولګوي یا انکم ټیکس چې کوم دی هغه کوم چې په مالدارو خلکو باندې لګي چې هغه ځان روانې د ټیکس جنرل سیلز ټیکس ورته وایي یا سیلز ټیکس چې کوم دی هغه آی ایم ایف د حکومت ته وایي چې نور هم په خلکو ولګوي.
دغه رنګ د اقتصادي چارو کارپوه پوهان خورشید احمد مشال ریډیو ته وویل کچري زمونږ د ټیکس نظام غوړ جوړ کړی شي نو زمونږ اقتصاد به په خپل خپو ودرېږي.
لازم مہنگائی بڑھے گی اس سے, اور اسی لیے کہ انرجی کی قیمتوں کو بحالا ملک کے لیے بے حد نقصان دہ.
دا اٹل حقیقت تے چندے لکبل با گرانے کے زیات والی کی گی او د بجلی پنرخونو کے زیات والی دا ملک لپارا ډیر د زیان خبر دا او دولس لپاره هم دا د برداشت وړ نه دا او د دې سره سره زراعت سند او بجلی کې چې دا هر یو نرخ سیوا شي نو د هغې لکبل زمون د برامداتو توان هم کمیږي ځکه چې د دې نرخونه سیوا شي. نو زه دا ویم چې دا ښه پالیسی نه ده. ښه پالیسی دا ده چې حکومت دې خپلې خرچې کمی کړي چې کم از کم 30% غیر ترقیاتي خرچې دي هغه کمولی شي او ټیکسونه دې په صحیح توګه وصول کړي شي او د فیډرل بورډ آف ریونیو مطابق چې د 80% نه زیات ټیکس نه ترلاسه کیږي چې د دې نه د 1200 نه تر 1400 ارب روپو پورې جوړیږي او چې د دې نیمایي هم موږ ته ترلاسه شي نو زموږ قرضو اغستو ته هیڅ ضرورت نشته.
د اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې حکومت دې په ولس د بوج اچولو په ځای د شتمنو نه د آمدن ټیکس اغستو نظام ښه جوړ کړي. سیراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر پختونخوا حکومت ګلمن دی چې وفاقي حکومت ورته له امریکا د کیری لوګر قانون تر مخه پر اغلیو پیسو کې پوره ونده نه ورکوي. د کیری لوګر قانون تر مخه هر کال پاکستان ته 1.5 ارب امریکایي ډالر ورکول کیږي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال عالم زیب خان رپورټ اورو.
د وی مودې راسي یو واری بیا د خیبر پختونخوا حکومت په امریکا او د پاکستان په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې سخ کال د کیری لوګر بل د لارې پاکستان ته ورکوونکو پیسو کې د دیو برخه ډیره کمه ده. ولې تر هغه لري په ضد جنگ کې د دیو صوبا د ټولو نه زیاته ځپول شوې ده. دې لړ کې 13 ورځ د خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته دا پیغام هم رسولې دی چې د کیری لوګر بل د لارې د سخ کال حصه کې د دیو برخه یوازې 2,00,000 او 3,00,000 ډالر ورکولو امکان کومه چې د قبایلی سیمې د برخې نه هم کمه ده. چرته چې شاوخوا د 40,00,000 او 40,00,000 ډالر ورکولو امکان څرګندېږي. د خیبر پختونخوا په کیری لوګر بل کې د دغه برخې په حق لا چې کله مونږ د دغه ایالت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل سوال په جواب کې چې کچري د دیو دا غوښتنه پوره نشو نو دیو به بیا څه ګامونه پورته کوي. میا ابتخار حسین په جواب کې وایي
امریکی او دغه قوتونه بچ کیږي. مونږ نه خپل غوښتنې مونږ لري
کې
د یادونې وړ ده چې د کیری لوګر بیل د لارې به پاکستان ته په 15 کالو کې 1.5 اربع ډالره ملاویږي او د تیرې یوې مودې راسې د خیبر پښتونخوا حکومت دا غوښتنه کوي چې په دغه پیسو کې د وړاندې نه ټاکلې شوې فارمولې تر مخه دیو ته دي 70% پیسې ملاو شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصادی نړۍ.
اوس هم دونه هیواد لیبیا په شمالي افریقا کې پروت هیواد دی چې د روم له سمندرګي سره لګیدل دی او د مصر او تیونس په منځ کې پروت دی. په مصر او تیونس کې د ولسی پاڅون له کبله د دې هیواد اوږدمهاله مشرانو واک پرېښود او په لیبیا کې اوس هم د مومر قذافي د حکومت پر ضد مظاهرې او نښتې روانې دي. په لیبیا کې تیل ډیر زیات دی او د دې هیواد د برآمداتو 95% برخه جوړوي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 78 اربع امریکایي ډالر او په 2010 کال کې د دې هیواد اقتصاد 3.3% وده کړې وه. په دې هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 14,800 امریکایي ډالر ده. د 2004 زیږیز کال د اټکل تر مخې د دې هیواد د ټول ملي پیداوار 18% برخه کروندګري، 23% هغه صنعت او پاتې نوره یې د خدماتو څانګې جوړوله. د لیبیا د پلازمېنې نوم ترابلس یا تریپولی دی او بل لوی ښار یې بنغازی نومیږي. په 2010 کال کې په دې هیواد کې 1,64,450 کسان اوسېدل. د لیبیا د سندرغاړي محسن بیت المال پر سندرې د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسیږي.
اقتصادی نړۍ.
دمنګوټي سره بدګو د تمالکان
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوخه می دا او ډیر خو جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوخه چې
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالار موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو مو وی او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې واس کوم کړلای شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز